السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا سو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی شمالي وزیرستان کې وسلوالو د تختولو پر مهال دوه تنه وجدي دي د پاکستان سین صوبې څخه نور شپږ 50 افغان کډوال لزندانونو خوشی شوي او خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي تاکل شوی چې د ایران ولسمشر به د مای په اوله اونۍ کې د شام سفر کوي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اپریل په 9 په میرالی کې نامانو با کسانو دوه تنه وجلی په میرانشاه کې یو پولیس چارواکي عمر خان او زنو ځای خلکو د اپریل په 9 نه وخت مشال لري تول چې د خالی په ورځ په موسکی سیمه کې نامعلومه کسانو دوه تنه په گاډي کې تختول خو دغه کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله چې تختونکو په ډازې وکړي عمر خان زیاته کړه چې د وجل شو کسانو پیژندګلوي هم لا نه ده شوی نو موړي زیاته کړه چې دا هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان له کومې سیمې څخه تختول شوي خو موسکی سیمې ته تر رسیدو وروسته تختول شو کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله چې وجل شول د پولیس چارواکي په وینا د پیخي پر مهال دوه ماشومان هم په ډزو کې جوړل شوي دي د پیخي ځمواري لا هم چانه ده منلې د په شمالي وزیرستان کې په تیر یو خواوشا درې ورځو کې د ناامنۍ درې مپې خده د خیبر پختونخوا په لکی مروات کې ولسی پاسون او پختون ژغورنې غورځنګ پرون د تازه تراهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی دی د ولسی پاسون د غورځنګ تر سوري لاندې لاریون کوونکي د لکی مروات په کارګل اصلور لاري کې راغون شوي وو دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې وو او د امنیت لپاره یې نارې وهلې په لاریون کې د ولسی پاسون غړو ترڅنګ سیاسي مدني فعالانو او زده کوونکو ګډون کړی وو جلسې ته وینا کې د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې پښتانه کورونو پر خودلو ته مجبور شوی او مشران یې هم په خلاص مټ د خلکو خدمت نشي کولای
د خپل خاور د خژوند د پاره وراتونکو د پاره نن په داس رهور مکه دلتا نست یې ولاړ یې او د خپل وطن خبره کاوه دا خو سر غرمه دی چې سر اور هم سیمون په خپل خاور د پاره ولاړ یې د خپل وطن خبره وکړو
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 8 وخت وسلوالو په لکه مروات کې په امنیتي سرتیرو برید وکړه چې پکې د پوز په وینا و وسلوالو او درې پوزیان وجل شوې دي د دې مخکې د اپریل په 16 د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه په 14 کې 13 کسان وجل شوي او 55 جوړل شوي وو د دغه په خوځې مواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ناپیژندل شوی ډلې منلې ده د سند صوبې د کراچۍ خار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 50 افغان کډوال خوشی کړل شوی په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال ریډیو ته وویل چې خوشی کړل شوی افغانان د چمن لاره افغانستان ته استول شوی دي نو موړي زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان دي چې د خوشی کېدو لپاره هڅه روان دي بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل مونیزې کاکړ مشال لريو ته ویل چې د افغان کډوالو گرفتاریانې د پخوا په نسبت کم شوي خو دا لړۍ اوس هم دوام لري نو موړ زیاته کړه چې قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم وخت نا وخت نیول او زورول کیږي خو د سند صوبې پولیس بیا وایي یوازې هغه افغان کډوال نسی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور 90 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي دي یاد وزارت د اپریل په 9 په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو راوستلو دا دریمه مرحله ده وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو کې به حسوتا دوام ورکوي تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې په سودان کې له روانې کورنۍ جګړې څخه د بچ کېدو لپاره یې خواوشا 900 پاکستانیان له سرخار خرطوم څخه پورت سودان خار ته رسولې دي دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د پوز او چټک خبرګون ځواک ترمنځ نښته د اپریل 15 پیل شوې د پوز مشر عبدالفتاح البرهان په غاړه لري او د چټک خبرګون ځواک مشر محمد حمدان دقلو ده د سودان حکومت غوښتل چې د چټک خبرګون ملیشي په پوز کې شامل کړي خو غوې انکار وکړ چې سره سما د دواړو خواو ترمنځ جګړه پیل شوې ده او بل خبر دا چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر باید د مای په اوله اونۍ کې د شام سفر کوي. د ایران سرکاري خبری ادارې د اپریل په 13 خبر ورکړي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی به د مای په 3 نیټه د دمشق سفر کوي. ایرنا خبری ایجنسی وایي چې د شام له رژیم سره د وروستیو تعلقاتو په تناظر کې د رئیسی دا سفر ډیر مهم دی. ایرنا په شام کې د ایرانی سفیر حسین اکبری لخلی لیکي په داسې حال کې چې په سیمه کې بدلونونه او پرمختګونه کیږي دمشق ته د ولسمشر رئیسی سفر ډیر اهمیت لري. نادا خبر تر مخه په دې دوه ورځنی سفر کې به ولسمشر رئیسی د اقتصادي او سیاسي وفد مشري کوي او دا چې دا سفر د شام د ولسمشر بشار الاسد په بلنه کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په شمالي وزیرستان کې نامعلومو اغواکارانو د تختیدو پر مهال دوه کسان وجدې دي. په لکی مروات کې د امن لپاره ولسی پاسون شوې چې پکې ګډونوالو د ترهګرۍ پر ضد ناری وهلې. پاکستان کې گرانی تربل هر وخت اوچته ساتي تر رسیدلې. د ریکشې یو ډرایور یې په اړه سوای
ار یو چې دا ور په بیا شویلې ځکه چې ټول ورځې کوچلو ځان نه داله وړینې شو غټلې نو بسو مسله لري زموږ په حال باندې رحم وکړي.
د کراچۍ لزندانونو نور لسګونه افغان کډوال خوشی شوی او بیرته افغانستان ته استول شوی. د نیول شو افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړوای
کسه هم د هول پرنګ ډیر کسان اوس نه نیول کېږي لکه اول به په یو ځای باندې 300 ونیول شو. ا د نیولو کوم لړۍ د تر اوسه درېدلې نه ده.
او د حقوقو فعالانو خوځو لنډیوالو غوښتنه کړې چې په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو د ریپورتونو لړۍ تل کې څنګه په خبرونو کې هم واوریدل. د شمالي وزیرستان د میرامشاه پولیسو ویلي چې په میرلي کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان وژل دي. د پولیسو په خبره دا دوه تنه حق مهال وژل شو چې له اغواکارو څخه د تېختې هڅه کوله. د پولیسو په وینا تر اوسه د وژل شو کسانو په جنګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی له کوم ځای څخه تښتول شوي وو. د پیښې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر ریپورت کې اورو.
د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکی عمر خان او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 9/8 سرګند وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړی ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه تېخته وکړه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې او دواړه یې په موقع ووژل. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د دواړو وژل شو کسانو په جنګلو نه دی شوی چې څوک دی او لکم ځای نه غوا شوی ول. خو د پیژنګلو او خپلوانو ته سپارلو لپاره میرعلي روغتون ته وړلی شوی. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغه محل ډزو کې دوه ماشومان هم ژوبل شوی چې د میرعلي روغتون ته رسولي او حالت یې د خطرې بهر دی. په 13 ورځو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی چې 4 کسان پکې ووژل شول او 2 ژوبل شول. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د اپریل په 28 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لره پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کورته ورغلی ول. نو ما وړه په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې وو. تر دې وړاندې د اپریل په 28 هم میرامشاه کې نصرګند وسلوالو یو بل ځای کس نظام الله لزان سره اوچت کړي او ورسته وژلې وو. پولیس وای چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوه. د بریدونو ذمہواري لا کومې وسلواله ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې شپاړه هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپه تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی علمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی ول. شمالي وزیرستان کې ځایو لس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو زید احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه دامن ټینګولو غوښتنه تکرار کړي. حکومت فوز او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوه. د پاتې وسلوالو زیدې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 19 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس ورزو بل یو ریپورت ته. پرون د خیبر پښتونخوا په لکه مروات کې د بدامنې د پیښو پر ضد بولسي پاسون شوه. په پاسون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د یو شمیر سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم برخه واخیسته. د لاغې وروسته ده چې د اپریل په 8 وسلوالو په لکه مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ او د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دغه برید کې 2 وسلوال او 3 پوځیان وژل شوي. پښتین جلسې ته په وینا کې ویل چې د پښتنو خاورې ته یو وار بیا جنگ وروړل شوی او هغوی خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبورول کېږي. له دې وړاندې پولیس او پوځ په لکه مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوه یې کړې وه چې دغه سیمه یې د وسلوالو والو نه پاکه کړی ده. تفصیل د ګلیا ریپورت کې ورو.
دا خبر پښتونخوا په لکه مروت کې ولسی پاسون او پښتون اجغورن غورزنګ پرون د اپریل پر 9 د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی دی. ولسی پاسون تحریک سوری لاندې لاریون کون کې د لکه مروت په کارګل سلور لار کې راغون شوی ول. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه راپاول او د امنیت غوښتنې کولې. د پښتون اجغورن غورزنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نشتلګون صوبایي مرستيال شاهي خان شیرانی، د ضلع صدر ملک علي سرور خان، د تحریک انصاف ګوند جوهر محمد خان، ډاکټر محمد اقبال، مفتي ضیاء الله، مولانا عبدالوکیل او فواد خان، د جمعیت علما اسلام ګوند مشر محمد اقبال او ګڼ شمیر مدني فعالانو او زده کوونکو ګډون وکړ. جلسې ته پخپله وینا کې د پښتون اجغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې پښتانه خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او مشران یې هم په خلاص مټ خدمت نشي کولی. نوموړي زیاته کړه،
د لکه مروت د اوسنی جنگ کړي د کوم ځای نه شروع شوه، کوم کوم نامونه استعمال دل، په کوم ورځو کې کوم کوم نام استعمال شوی دی، زه یو یو درته بیانوم. څلور میاشتې اول د یو ګروپ نام راته، پرون د بل ګروپ نوم راته، سبا د بل ګروپ نام راځي. سمای نوی نوی نظامونه، نوی نوی نامونه راځي. څلور میاشتې وړاندې دلته حمله شوی وه چې کوم خلکو قبول کړی و، نام یې را نه ایر شاګه بل نام وو. پرون چې حمله شوی دا هغه بل نام وو. دوه میاشتې اول چې کېدل هغه بل نام وو. دلته د فوج مختلف ادارې دي، هغه نور نامونه دي. نو هغه نوی نوی نامونه راځي او کار یې یو دی.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 8 وسلوالو په لکه مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د فوج په وینا و وسلوال او 3 فوجیان پکې وژل شوي ول. تر دې وړاندې فوج او پولیسو په لکه مروت کې ګډ عملیات کړی وو او داوی وکړه چې له هغه ځای وسلوال پر شا تمبولې دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې لږې پیژندل شوي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکه مروت کې د برید ذمواري منلې وه. همدغه ډلې په اسوات کې د پولیسو په مرکز کې د شوو چاودنو ذمواري هم منلې وه. د اپریل په 4 د اسوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو پر تاڼه په شوو چاودنو کې 18 کسان وژل شوي او 50 ژوبل شوي ول. پولیس وایي هغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروستو هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو ځایي خلک وایي چې په دې اړه دي رڼې پلټنې وشي چې رښتیا هم په تاڼه کې دننه د بجلی شارټ سرکټ له وجې چاودنې شوي او که څنګه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په
اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای له وفاقي اتحادي حکومت سره به مذاکرات له هغه برسته جاری کوي چې د 14 مئی او بجټ پاس کېدو نه وړاندې ټول اسمبلیان ماتې کړي. نو موږ ویل چې حکومت دا شرط نه مني، نو په دوی به فشار ته دوام ورکوي او په مذاکراتو کې به برخه نه اخلي. بلخوا وفاقي حکومت له وړاندې ویلي چې د مذاکراتو لپاره هیڅ ډول شرطونه نه مني، او که تحریک انصاف ورته شرطونه کړي نو د دې مذاکراتو وړاندې تلل به ګران شي. په دې اړه نور حال د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د اپریل په 9 د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې یو وار بیا په ملک کې په یو رسټاکونو غوښتنه په داسې حال کې د حکومت نه کړې چې د دوی د ګوند او د حکومتي اتحاد پی ډی ایم د ټاکنو لپاره مذاکرات روان دي، خو دوی بیا دا شرط وړاندې کړې کچري حکومت د 14 مئی نه وړاندې قومي او صوبایي اسمبلی تحلیلوي نو په یو رسټاکونو لپاره خبرو ته تیار دي. ګنینا
اگر آپ 14 مئی کے اندر اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں، ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، ایک نیشنل الیکشن ہو جائے.
کو تاسو 14 مئی پورے خپل اسمبلی ماتاوے نو موږ تاسو سره یو الیکشن ته تیار یو چې یو قومی ټاکنی په یو ورځ وشي، او دا د دې لپاره چې موږ ګڼو چې د پاکستان خوالی په دې کې دي چې څومره زر ټاکنی وشي دومره زر به دلته سیاسي استحکام راشي، او دغه شان به زر اقتصاد خشي، او موږ به زر د خپلو خلقو حالات غوره کړو. خو دا دوی چې وایي چې اول به موږ بجټ فند کوو د هغې وروسته به اسمبلی ماتاوو، نو دا موږ ته قبول نه ده.
پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے، اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، کوئی ہمیں قبول نہیں ہے.
دا خبر دو دا لاہور زمان پارک نہ دا خپل گن کسان تا دا ویڈیو لنک دلار دا خالی په مقام کړي وا شنن کې وای کچر عمران خان دا ډول کلک دریز د مذاکرات او دوران خپلوي د حکومت سره د خبر عمل په وړاندې تلو کې غټ خند جوړې دي. شي خبريال لحاظ لی وای چې دا سي ډېر خنته جي د دې مذاکرات ورته نخکاری
د دې مذاکراتي عمل د ټول نخ خبره ده چې سیاسي جماعتونه یو بل ته خبرو ته کېناستل. خو دې وخت کې د عمران خان صاحب دا رویه نو د مذاکراتي عمل به د ځان ښکار کی. خو په دویم عمل کې د پرویز الهی په کور باندې شوه د پولیسو چې کوم حمله یو قسم وو ته زوی ما هغه هم د مذاکراتي عمل د ځان ښکار کولو سبب جوړې دي. شي نو دې مخ کې د دوه ترمنځ د اعتماد فقدان دی، او د اعتماد د فضا د بحالولو لپاره دوه اړخونو خونو ته خپل رویه کې نرمی را وستل پکار دي. که نرمی را نه وستل نو دا مذاکراتي عمل به صرف یو بی نتیجی عمل بوي.
پاکستان تحریک انصاف لاندې نه د حکومت نه دا وختن لرله چې په عینی میاد نوی ورځو کې دنه پنجاب او خیبر پختونخوا کې ټاکنه وکړي شي، کوم چې مرکزی حکومت د کولونه انکار وکړ چې ملکی معاشي او امن امان حالت د دې جوګ نه دي چې ټاکنه وکړي شي. ورستو د پاکستان سپریم کورټ هم مرکزی حکومت ته امر کړو چې ټاکنه دی وکړي، خو پارلیمان کې حکومتي اتحاد د سپریم کورټ دا پریکړه د پارلیمان په اختیاراتو او کار کې د عدالت لاسوهنه بلله، او وایي چې ټاکنه دې وخت کې نشي کولی. خو پاکستان تحریک انصاف دری چې موجوده حکومتي اتحاد د ټاکنو د بیلاتو د ویری انتخابات نه کول غواړي. خو بیا خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وایي چې عمران خان دا دړکې صرف او صرف په حکومتي اتحاد فشار اچول دي، ځکه هغه ته اوس پته لګي چې مذاکرات او که انتخابات ځنډیږي نو سیاسي زیان یې هم پاکستان تحریک انصاف ته رسي.
داسې واړه واړه خبرې روزي چې لکه کېدای شي د حکومت او د هغې خبرې برابرې شي، او په خپله تحریک انصاف کمیټي هم دا مني چې حکومت ورسره ډېر په نرمه خبره کړې ده او کېدای شي دا خبره سره جوړه شي. بیا د عمران خان د اړخه دا بیان راتلل نو دا زما په خیال باندې صرف او صرف هغه د دباو اچولو یو طریقه کېدای شي. خو په خپله عمران خان ته هم د دې خبرې پته ده که دې وخت کې هغه صدا سے کار کوي نو چې مذاکرات ناکامه شي او خبره مخکې لاړه نه شي، سپریم کورټ مخکې هم د هغې مخ توریږي، نو که دا الیکشن ځنډیږي یا چېرته منځ کې بل څه قوت راځي یا په پاکستان کې د جمهوریت نه علاوه څه نظام راځي نو د هغې ټول غټ نقصان به عمران خان ته رسي. خو هغه لګیا دی دې وخت کې صرف دباو اچولو لپاره زما په خیال دا خبرې کوي.
دا په مړ ده چې پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ د انتخاباتو لپاره د مذاکراتو عمل په 20 اپریل پیل شوی، تر اوسه دوه ناستې شوي او دواړه اړخونه خوشبین دي چې څه نه څه نتیجې ته به ورورسیږي. د دغه مذاکراتو آخري مرحله به په دوه مئی یعنې د نهه په ورځ کیږي. بلخوا د حکومتي اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دغه مذاکراتو نه د وړاندې نه ډډه کړې ده او وایي دی د دغه برخه نه ده، ځکه چې د ده په وینا عمران خان سره د خبرو هیڅ ګټه نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې ګرانی د تیر کال په نسبت 20% زیاته شوې ده. یاد ادارې د اپریل د اخیرې اونۍ په ریپورت کې ویلي چې د دالونو، غوښې، ګوړې او چینې په ګډون د یویشتو خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. د مردان په سبزی منډی کې بیا دکانداران وایي چې دا مهال سبزی د روژې میاشتې په نسبت هم په ګرانه بیا ترلاسه کوي. بلخوا د مردان اوسیدونکي وایي چې د ګرانۍ له وجې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت اشاره کوي.
د مردان په سبزی منډی کې سبزی خرڅونکي وایي چې غستون کې کم دي او سبزیانې ورته د روژې د میاشت نه هم ګرانۍ ملاويږي. قاسم خان هم یو له هغه دی چې په لاس گاډی کې ټماټر، بنډۍ او نوره سبزی خرڅوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانه سبزی اغستون کې ډیر دی.
د روزي په نسبت باندې اوس سبزی ګران شوی دی. مخکې به ټماټر په شپېته اوس په اتیا دی او بنډۍ مخکې په سلو اتیا و اوس په 120 تا او رورو ګرانی راځي. او داسې گازرې مادر شوې دا ټینډې مینډې شوې دام مخکې 45 په روزا کې او اوس په 50 تی 40 تی چې ریټونه سیوا شنو بیا خلک کم اخلي سبزي. نو چې ارزان خلک ډیر رالی او چې ګران شي بیا لګ لګ چې کم ګرانی هغه خلک نالی او چې کم ارزانی بیا لی لګ، مطلب 40 روپے کلو شو ټینډه یا 30 روپے کلو شو هغه خلک اخلي، ګران سبزي بیا خلک نه اخلي.
د پاکستان د شماریاتو اداره بیور اف سټټیسټیک د اپریل د اخیری اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې ګرانی د تیر کال په نسبت 20% سیوا شوې ده. رپورت زیاتوي چې د سلور سلویخ زره روپے میاشت ګټلو والا خلک له ګرانی زیات متاثر شوي دي. په مردان اډکی رکشه چلونکو افضل خان مشال ریډیو ته وویل چې روس پر روس سیوا کیدونکو ګرانی جون لستونزو سره مخ کړي دي.
اور مہنگائی ہور غج مٹوا ار یو چیز دا ور پ پے شویلی زکہ چی ٹول نو دریش کو چلو زال نہ دالے وڑی نہیں شگٹ دے نو بس سوک مسلہ لی دم پ حال بانی رحم کی او یا ہور دم گڑے حکمراناں تا اللہ پاک تنے کی ہدایت کی تے غریب و حال کو احساس پر پیدا کی.
دا شماریاتو د ادارې د رپورت تر مخه په تیرونه کې دالونه، غوښه، ګوړه او د چینو په شمول یوه خوراکي شیان ګران شوی او و شیان ارزان شوی دي. رپورت کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي، اوړه 3% او د چرګانو غوښه 2% ګران شوی ده. محمد عمر دکاندار دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په کوم نرخ سودا خرڅ کړي د هاغې نرخ نه سیوا پیسې ورسره لجیب کې دی او هاغه سودا روړي.
چې لوبیا مونږ روړې وا په 320 باندې، په 320 هم روړې، په 350 به مرکول 20-30 روپې د مارجن مونږ کو چې په 350 هم مرکول. اوس چې تیر د روان دی 13-2 پتو کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپې باندې په خپل پرې وته
لکه په 350 به مونږ خلکو ورکول په 380 باندې اوس مونږ دغه شانت دال به مونږ په 280 کې ورکول اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروزي لکه په 250 40 کې مونږ ته پریوتل اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو هغه سره 20 یو ست اوډاوی مونږ سره سپیغول ست په 70 روپے باندې مونږ ورکو هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي.
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه وجه په ملک کې گرانی سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونه او رئی د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه نور شپږ 50 افغان کډوال خوشی شوي او خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي په خوشی شو افغانانو کې سلیریش ماشومان هم شامل دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوال وکیل منیزه کاکړ وای چې د پخوا په نسبت په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله کمه شوې ده خو لا هم دوام لري. د سین صوبې حکومت بیا وایي چې واځي قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیول کیږي. په دې حقله د کراچۍ نه نور تفصیل زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 9مه نور 55 افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلي شوي افغان کډوالو کې سلیریشت ماشومان هم شامل دي.
پښ 50 تن افغان قیدیان آزاد شو. په دې کې تلور وشت کسان ماشومان او 2 کسان نارینه وو. د شپږ 50 کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. د مخ کې هم تقریبا 2200 کسان آزاد شوي وو. په دې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړی چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې 2200 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدل شوی دي چې خځې او ماشومان پکې هم شامل وو. د سید عبدالجبار په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان لا بند دي او د دوی د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ بیا د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي د پولیسو لخوا په سن کې د افغانانو نیول سکم شوی دي خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي.
افغان کډوالو نیول چې کومه یو لړۍ ده هغه کسان هم د هول پرنګ ډیر کسان اوس نه نیول کیږي لکه اول به په یو ځای باندې 300 ونیول شو. دا نیول کوم لړۍ ده تر اوسه درېدلې نه ده. اوس هم زمونږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کیږي د پولیس لخوا د زورول کیږي. دلته چې کوم افغان کډوال په کراچۍ یا په سیند په بیلابیلو ځایونو کې اوسیږي د هغوی له طرف نه مونږ ته دغه شکایتونه میلاوږي.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېر افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیدلو امر کړی وو خو بیا هم ډېر افغانان د اونور هسې په زندانونو کې بندو. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو ښارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې پولیسو افغان کډوال نیول پیل کړی وو. د سند صوبایي حکومت وزیرانو او پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پولیسو چې تر اوسه د کراچۍ او سند په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي وو د هغوی په ضد د فارن اکټ مادې لاندې مقدمې درج کړې وي او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ په وینا په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي وو. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې 4 افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان په نورو ښارونو او خصوصي توګه په سند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم 100 ځله خبرې کړې. بلخوا په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیسي د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي خو د کراچۍ پولیسو دغه تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
زه فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اپریل په 9 په میرالي کې نامعلومه کسانو 2 کسان وژلي دي. په میرامشا کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځنو ځایي خلکو د اپریل په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د خالی په ورځ په موسکي سیمه کې نامعلومه کسانو 2 تنه په ګاډي کې تختول، خو دغو کسانو د ځان خلاصولو هڅه وکړه چې وژل شو. د خیبر پښتونخوا په لکه مروات کې ولسی پاسون او پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی. د ولسی پاسون د غورزنګ تر سوري لاندې لاریون کوونکي د لکه مروات په کارګل سلور لارا کې راغون شوي وو. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولي وو. د امنیت لپاره یې نارې وهلې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 20 ناوخته وسلوالو په لکه مروات کې په امنیتي سرتیرو برید کړی چې پکې د پوځ په وینا 2 وسلوال او 3 پوځیان وژل شوي دي. د دې برید ذمواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ناپیژندل شوې ډلې منلې ده. د سند صوبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور 450 افغان کډوال خوشي کړل شوي. په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال ریډیو ته وویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان دي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور 90 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي. یاد وزارت د اپریل په 9 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو د رایستلو دا دریمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته د خوندي راوړلو په هڅو باندې کار روان دی. په سودان کې د اپریل 15 کورنۍ جګړه نښتی ده. نن په ازبکستان کې خلک اساسي قانون په اړه ټول پوښتنه کې رای ورکوي چې ورسره د بریالي کېدو با ولسمشر شوکت میر زیایف تر 2020 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو لار هوار شي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين ولسمشر وایي د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگي الوتکو لسپارلو سره ارتباط نه لري. نو موري دا خبرونه پرون له هغه وروسته جاری کړي دي چې د روس لخوا په اشغال شوی خار سیواستي ویپل کې په لوی کچا اور ولګید. د دې ورځ مخکې د روس د هوایی حملو په نتیجه کې په یوکرين کې لکتر لګه 25 عام خلک وجل شوی وو. تفصیل پورت کړو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وایي تر اوسه په وار لخپل غربي متحدان غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکې ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زيلنسکي پرونشن ویل ځنیو خبريالانو سره په خبرو کې وویل اسري جنگي الوتکې به یو لوی امرستوي، خو د اوکراین د متقابل حملو پایل د دې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. روس له هغه چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسي په بمباریو کې 25 ملکیار ووژل شول. جمهور رئیس زيلنسکي وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلی وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړ شوی F-14 ډوله الوتکې اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسي د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرونشنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کیږي پراخ اور لګیدلی وو. روسي کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او لخپل خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسي جنگي کښتۍ هم ډیره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل رازو ژایف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکه تر اور لګیدنې وروسته خبري اعلان ته وویل
دا مهال مو اصلي دنده له اور د تیلو د نور زیر مخندې کول دي. د اور لګیدو له کبله مو څلور زیر می وسوځي دي. په نور سیمو کې اور مهار سوی او مخنیوي روان دی.
د میخایل رازو ژایف په وینا تور لګیدو علت د شپې لخوا د بی پیلوټ الوتکو حمله وی. خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلی په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وی کوم معلومات نه لري. دا پیغه داسې وخت کې کیږي چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حملو کې لک تر لګه 25 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسي غیر موجي يرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23 پیل شو چې لا هم دوام لري.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیز ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوو مخالفو جنرالانو ترمنځ شخړې دوو نه مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري. د خوراک نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک د جرمني خبری ایجنسی سره خبرو کې ویلي د جګړې نه مخکې هم د سودان یو په دریمه خو وګړي له لوګې سره مخامخ. په دې حق له تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک په جرمني کې ډي پي اي خبری ایجنسی ته ویلي په سودان کې له دوه اونیو روان تاو تاریخوالې به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړي سوي او دغو دوړو هیوادونو د سودان د څه باندې دوه اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې برخې د اقلیمي بدلون له کبله له سیلابونو یا هم وچکالۍ سره مخامخې دي په لنډه موده کې د خوړو بیې 28% زیاتې سوي دي. دا د افریقا په دې برخه کې د وضعیت خرابوالی شي چې د بارونونو په شپږو موسمونو کې هلته ورشتونه ونسول چې د خوړو د رسولو پر چارو یې د ریکارډ تر سره حده فشار زیات کړی دی. په سودان کې د واک پر سر دوی اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوز د قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پایل سو. دواړه جنرالان په 2019 او 2021 د کلونو کې د دوو پوځي کودتاګانو په نتیجه کې د سودان چې شپږ 40 میلیونه وګړي لري رهبری ترلاسه کړه. په سودان کې د تازه جګړې له پایله تر 500 زیات کسان وژل سوي، تر 4000 زیات چاپیان او په لسګونه زره نور له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د نړۍ له بیلابیلو برخو حکومتونو له سودان څخه په خوندي ډول د خپلو وګړو د ایستلو ماموریتونه پیل کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د جګړو له پایل سره په سودان کې د 2 میلیونو او 6 لکو کسانو ملاتړ ځنډولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام مشر فریک ویلي هغه کډوال چې په سودان کې یې پناه اخیستې امیندواره ښځې او په خوړ ځواکۍ اخته ماشومان به د خوړو نړیوال پروګرام له ملاتړ پرته هیڅ هم ونه لري. فریک ویلي همدا چې امنیتي شرایط اجازه ورکړي دوی به په سودان کې بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځ د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدو ورزو یو بل رپورت ته. په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کیدونکو غونډې په درشل کې د خزو د حقوقو فعالانو ل نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبان حکومت دې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا د ګل او بل سبا د نه په ورځ دوه ورځې غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د مشر یوې مرستیالې ویلي وو په دې غونډه کې بعد طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث کیږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویان ورسته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دغه غونډه ته طالبان هم نه دی بلل شوی او د طالبانو یو چارواکی ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډه به نتیجه ورنه کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لږ سره د خزو د حقوقو غنو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې وچتیږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوحه کې پر افغانستان ونډه وشي. د میدان خار پوخانی خاروالی ظریفی غفاری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو پاستازولې په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغانی خزی په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالبانی نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته. چیرته چې د افغان خزو استازي حضور نه لري، نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت یې وروستی میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان خزو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلی نجیب ویلي نه خای چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د خزو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپل ټاکل شو وصول او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم،
طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او لتوریزم او توریزم پالنې سره ښکارا ملګری کې دلدی په یاد مووی. ستاسو د عمل خپلواکي او حقوقي دریز د څوګونو سیاستونو لکه بل د افغانستان د وګړو او د نړۍ د نور وګړو له انتقاد او پښتني سره مخامخ دی.
پرون کابل کې ځینو خزو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان پر رسمیت م پیژني په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوه دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم پاستولو پیغامونو کې پر خزو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د پر رسمیت نه پیژندلو غږی بدرګه کړې، خو ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړي دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتر شي.
زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت محمد هجرانیم دی غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ نه. زما په نظر خو د طالبانو په رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. له یوې خوا د هیواد د اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بې ساري توګه زیاته ده، نو له طالبانو سره د نورو ملکو تعامل، له سفارتي اړیکې او کنسلګلي اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سي ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بی مرستیال امینی محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته د مشال رډیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د پام وړ اشمیر جنکۍ او ښځې په آنلاین کاروبار کې برخه اخلي. دوی زنو یې مشال رډیو ته ویلي چې د خپلو کاروبارونو د پر مخ وړلو لپاره جدید طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي. زموږ همکار ملیحا امیرزاده په پیښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو زنو میرمنو سره د هغوی په حالو ځلو خبرې کړې دي او دا ریپورټ یې پرې برابر کړی چې د یوې کاروباری جنۍ تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیس آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تو ویل د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
سب سے بیسٹ ٹول تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے
جس تر ٹولو بہتر طریقہ دا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا مشہورتیا دا پاگے کی فیس بک انسٹاگرام او واٹس اپ شامل دی دے علاوہ زما دا شیان و خریداران نور و خلق و تہم زما دا کار پاڑا وائی او چکم زما دا پیجن گلو کسان وی اگی ہم ما یاد وی نو داس خلق زما پانی ترازی او سامان آرڈر کبھی نو داس سوشل میڈیا زما لپارا ڈیرا ضروری لار دا
بہت ایک امپورٹنٹ ٹول ہے میرے لیے
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو د ودونو او تقریبونو د تنظیم کار د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي دا خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو یعنی د تجارت رجسٹریشن نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدې شي په پیښور کې د توفو ډالیو ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي
زموږ فل هلو سټریټیجی به چې دا ماډرن مارکیټینګ دا کوم لایک سرویس کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي کنه لایک بلاګرز شو یا دا سیسه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو نو هغه دې زو خپل بزنس دا آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړو هغه سیمپلز لیکم نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم یا تر خلک دا پیجونو ته دي چې زه تعالی راز چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم خي کنه زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم او لکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې جوړولو طریقه هم وکړي
خو تا بنده فاروخ مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډیر ګران تمامېږي خو د گاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډیره کمه کوي
لوګي سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے
خلک فکر کوي چې آنلاین کاروبار ډیر آسان دی زمونږ نه ډیره پیسې اخلي او خپل خرچه دومره ناراضي خو په آنلاین کاروبار کې مونږ ته ډيري مسئلې دي زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډیر ګران کار دی نن سبا خو ډیره ګرانی هم ده کله کله زه منافع ډیره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او سبا کاروبارم ختم نشي
پوری ہو سکے اور میرا کام بھی مطلب ختم نہ ہو جائے
پا خیبر پختونخوا کے دنو کاروبار کون کو دمرست او لارخونے لپاره دو صوبے دا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ دا درشل پنوم یو پروژا کار کوي دغ ادارہ جینکو او الکانو تا دا کاروبار ڈیجیٹل او تکنیکی طریقے ورخائی او مالی مرستے ہم کوي دا پروژے مشر زاہد نواز مشال ریڈیو تویل چې دا خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ شاوخوا پنزنیم کال مخ کے دا درشل پروژا پیل کڑا چې تر اوسه ډیر ځوانانو ته د کار روزگار موقع ورکړي دی او غوښ خپل آن لائن کاروبارونا ہم چلوی
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي نو په خبر پښتونخوا کې د ترکین صاحب په خوانی حکومت یو نوښ پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي آیډیا یې څنګه عملی شي نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاويږي
زاہد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سلنه اویا کاروبارونه پیل شوې دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري په دې کې یو سل او شپک پنځوس جینکو او پنځه سوا او شپک پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي تابنده او کائنات مشال ریډیو 12 چې کڅوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے غټلی شي
تان دی هلی تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په دوبه او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د مشال ریډیو خبرونې دي چې په کې دا غړی تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې یعنی نوې چې کوم نظام شوی په دې صوبه کې باغې کې د بلدیاتي حکومتونو د تحصیل چیرمنان وای د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوی دوی پرون په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ولس دوی ته رای ورکړي خو د دوی لاس تړلې دي او د خپل حلقو د خلکو لپاره هیڅ نشي کولې د دې چیرمنانو په خبره مخ کې هم اسو واره د احتجاج غک پورته کړي خو ځای نه دی نیولې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان البته مشال ریډیو ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅه کوي تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا دغه خبري غونډه ورستو مشال یډو سره په خبرو کې د قبایلی زلو د تحصیلونو دغه چیرمنان وویل چې خوښه کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په وټ ټاکل شوی خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګ هم نه دی ملو دا پر یا بر ممند تحصیل چیرمن حافظ تاجولی مشال یډو توای
موږ ته بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو بیا چې باغی کې موږ ته ډیر زیات مشکلات پی ټی آی ګورنمنت پیدا کړ موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلوں کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیک الحقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چدا با منگتا فنڈو نہ روڑی منگا مسائل بخت مئی کرو سو پوری منگتا نہ فنڈ ملاوش نہ دا تحصیل چیئرمینانو چکا ملاؤنسز دی یا گاڑی دی ناگا ملاوش بھی دی
دا جنوبی وزیرستان لدی تحصیل چیئرمین تاج ملک وائی چنخو مراعت لری نہ دناستے پاس تزے یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرستے وکڑی
چکم وفاقی حکومت ته هغه نمونګه دا ریکوست په دغ بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونګه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په توسط باندې چې هغه د بلدیاتي نمندګي په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرج کیږي دوهم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمون نشته د بلدیاتي وی سی ان سی نمندګانو
دا شمالي وزیرستان میرلی تحصیل چیرمن احمد سید وای چې قبایلی ضلع مړاندنا د مسایلو او محرومه اخکار دی بل د قامی سملې سنټ او صوبایي سملې غړو بیا دلته نه پاتې کیږي نو هم دوی ولستا مخامخ وي او هغوی د خپل کښالو د هواري غختنې هم د دوی نه کوي خو دوی سره پلاس کې هیڅ نوي
التا هم بدمنی دا او هم غربت انفراستراکچر بالکل تباہ دي اسپیټلونه سکولونه روډونه او واټر چینلې نو ظاهره خبره ده د وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسایل دغه سي جون کاتو دي عوامو توقعات بلدياتي ادارو نه دي نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه هم کوو د گورنر خیبر پښتونخوا نه هم کوو چې هغه زر تر زر موږ اختیارات هم بحال کړي او موږ ته ترقياتي فندونه راکړي چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دي د فاټه دي چې داغه موږ د ژوند د بدلون لپاره څه کم اس کم آغاز وکړو
ولې پدې اړه مو شکل خیبر پښتونخوا کې د نگران یا لړمحاله حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لړ ته ول چتیر حکومت کې فندونه ډیر راغلی وو قبایلی نمائندګانو ته نو ورکل شوی او دوی وای حسبه کوي چې د قبایلی ځلو بلدیاتي نمائندګانو ستونزې هوار کړی
بالکل دا خبره ستګ دا خو موږ په لیمټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه موږ کوشش دا کوو چې دا موږ فسیلیټیټ کو په هر طریقې چې او د فدرل ګورنمنت نو د نور فندز موږ چې دنو وغواړو چې هغه موږ راکړي چې د انمرج ایریاز د پاره چې کوم دی نو سټ ډیولپمنٹ او د دې کار چې کوم دی نو ان شاء الله په دې طریقه باندې روان شي.
دا قبایلی ضلعو دغه بلدیاتی نمائندگان علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتی نمائندگان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري. د پامول دا خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټکنې په دوه مرحله کې شوې وي. لومړی مرحله کې د صوبې په ولس ضلعو کې په دسمبر کال 2020 کې او ورپسې دویم مرحله مارچ 2022 کې شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د زرغون جام کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. دا یو ورځنۍ لوبه د خوست د کرکټ په ملي میدان کې کیږي. د دې سیالۍ منتظمین وایي چې د زرغون جام مقصد د دې زرغون جام سیالۍ مقصد یې نو لوبغاړو ته روزنه ورکول او هغوی په راتلونکي کې نړیوالو سیالیو ته تیارول دي. په دې حق له نور حال د خوست نه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د اپریل په 28مه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د زرغون افغانستان جام د 50 اوري زلوبو دویم پړاو پیل شو. د مسؤلینو په وینا یاد لوبې به د اپریل 28مه د میتر ولسمه دوام وکړي او ټولې به دیارلس لوبې پکې ترسره شي. د میوان ساتون کلوب ډلې لوبډلمشر حشمت الله شاهدي مشال راډیو سره په خبرو کې زرغون جام د راتلونکو نړیوالو لوبو د تیاری په خاطر افغاني لوبغاړو لپاره ګټور وباله.
خوشاله ما چې دوم ځل لپاره د زرغون جام په خوست کې ترسره کیږي. لومړی پړاو هم دلته شوی. منګا 500 اوریز لوبې ډېر زیات لرو، تقریبا څلور یو د بل پسې سیریزونه لرو. دغه لپاره مونږه دغه وخت کرکټ بورډ ورته وټاکه د زرغون جام لپاره چې دا یو ښه پریپریشن او تیاری دغه سیریزونو لپاره ده. دینه بعد مونږه بنگلاديش، انډیا او سریلانکا سره میچونه دي.
د هندوکوش سترایکرز لوبډلې لوبډلمشر ابراهیم زدران بیا د ځوانو لوبغاړو د روزنې او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره دا ډول لوبې او ټورنمنټونه ګټور بولي.
نور څومره چې دغه میچونه دا رقم ټورنمنټونه وشي د ځوانانو لپاره ډیره ښه خبر ده. دلته کوګره د ټورنمنټ کې ټول هغه لوبغاړي دي د ملي ټیم چې زیاتره ورلد کپ کړي، ایشیا کپ کړي، ډیره تجربه لري، نو د ځوانانو لپاره دا یو ډیر ښه ټورنمنټ ده.
د زرغون جام په دویم پړاو لوب کې 19 کلن لوبډل لوبغاړو ته هم برخه ورکړل شوې. د یاد لوبډل لوبډل مشر محمد هارون وایي دوی به د ملي لوبغاړو له تجربو زده کړو کې او ترڅنګ به هڅه وکړي چې د هغوی پر وړاندې ښه لوبې وکړي.
له سیمې نه ډېره زیاته مننه کوم چې مطلب په زرغون جام دویم پړاو کې موږ ته اشاره کړې نېشنل ټیم ترڅنګ، او ان شاء الله موږ تیاری لپاره دا ډېر ښه فرصت ده چې موږ ځانونه تیار کړو نېشنل ټیم نه کومې تجربې چې دوی سره دی هغه ترې واخلو، او دا سره ان شاء الله موږ ډېر ښه ساعت ده او کوشش به هم دی چې ښه لوبې وکړو او ښه لاسته راوړنې وکړو.
د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا وایي چې د تیر کال د دې سیالۍ په پرتله له تخنیکي اړخه ډیر تیاری نیولی او له پخوا ډیر تجهیز او سمبال شوی دی. د زرغون جام د لوبو مسؤل عبدالولی امین وایي
دا ځل به زرغون جام په ښه توګه وکړو. تیر په پرتله چې تیر ځل شپږ کمرې وې، دا ځل په 12 کمرو دی. میدان تاسو ګورئ یو څه رنګین شوی دی. د تیر ځل په پرتله سیوري ځای د تماشایانو لپاره برابر شوی دی. یو بل نوی شی چې زرغون جام سره دا ځل ملګری دی هغه د ځوانانو لوبډله. افغانستان د نسکلونو ځوانان لوبډله د زرغون جام حصه ده. څرنګه چې ځوانان د بنگلاديش سریلانکا په خلاف شو وځلېدل، کرکټ بورډ تصمیم ونیوی چې په زرغون جام کې هم دې شامل کې څو د خپل سینیر لوبغاړو په مقابل کې شلو به تر سره کې او د دې د تجربو څخه ګټه واخلي او زده کړي.
په خوست کې د زرغون جام د لوبو په اوله ورځ د میوان ساتونکو او د هندوکش سترایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه وچه د باران لکبل نیمګړی پات شوه. د اپریل په درشه وچه د یک شنبه ورځ کېږي د 19 کلن ځوانان لوبډله بعد د پامیر لیجنز لوبډلی سره د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې لوبه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.